السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د چنګاخ یا سرطان دویمه او د جون درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهله چې خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په افغانستان کې له مرګونې زلزلې وروسته د خوړو نړیوال پروګرام وویل چې له زلزله ځپلو سره به سر له نن پنځشنبې د مرستو رسولو بهیر پیل کړي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویاندوی وحیدالله امانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوی له لورې په مرستو کې به وړه غوړي، دال نخود، مالګه او انرژي لرونکي بسکټ شامل وي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په یو بیان کې ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې پر ویجاړوونکې زلزلې چې لږ تر لږه زر تنه پکې وژل شوي سخت خواشینی دي. د همداراز ویلي چې ولسمشر جو بایدن د افغانستان د زلزلې وضعیت څاري او د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې او نورو فدرالي شریکانو ته یې لارښوونه کړې چې له هغو کسانو سره چې ډیر اغیزمن شوي دي د مرستې پر لارو چارو غور وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په خپل بیان کې همداراز ویلي، د امریکا متحده ایالاتونه په دې ویاړ دي چې له افغانستان سره تر ټولو زیاته مرسته کوي او شریک مرستندویانې له وړاندې څخه په سیمه کې طبي مرستې او سرپناه برابروي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په پکتیکا او خوست کې د زلزلې له کبله د سر او مال پر زیانونو ژوره خواشیني څرګنده کړې او پر خپل ټویټر پاڼه یې ویلي چې نړیوال باید د مرستې ته ورودانګي. اروپایي اتحادیه د خپل سرمشریزې د نهایي اعلامیې په مسوده کې اوکراین او مولداویا ته د غړیتوب ورکولو وړاندیز کړی دی. د آزاد اروپا آزادي راډیو د دې سند یوه کاپي ترلاسه کړې چې پر اساس ویل شوي د اروپا شورا پریکړه کړې چې اوکراین او مولداویا ته غړیتوب ورکړي. د فنلند د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي هیواد یې له څو لسیزو را په دې خوا د روسیې احتمالي حملې ته چمتووالی نیولی او که پرې یرغل وشي نو په وړاندې به یې کلک ودرېږي. او په داسې حال کې چې په نوره نړۍ کې اوس د پخوا په شان د کورونا په اړه ډېر څه نه دي ویل شوي، هند په یوه اونۍ کې د کورونا څه باندې 28,000 پیښې ثبت کړې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. پکتیکا کې تیره شپه هم د زلزله ځپلو د ژغورنې عملیات روان و. له یو ځایي چارواکي مو وروستی حال اخیستی.
کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي تر اوسه پر نورمال فعالیت کوي. موږ مطمئن یو چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
ملګری ملتونه وایي د زلزلې ویجاړۍ ممکن تر هغه زیاتې وي چې تر اوسه یې راپور ورکړل شوی. نړیوالو بنسټونو زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی ښودلی. د خوړو نړیوال پروګرام نن مرسته پیلوي.
هوا کسان چې لاله وړاندې ارزول شوي دي هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي.
د ګیان یو اوسیدونکي د کورنۍ لاس غړي زلزله کې له لاسه ورکړي.
دا بورر دی، دا نیر بورری نه دی، دا درې دوه پروته دي. دا دوله به دغه د وراري خپل خزل دی، دا د مو غونډ وراري نه دی.
نورستان کې بیا بل طبيعي آفت د وړي واوري ورېدو سلګونه څاروي وجلې دي.
منتګل لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدش لسوالی نو دلته څاروي تلف شوی دي، تر 2000 پورې اٹکل شوی دي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافی سلامونه هم ومني. د سر موضوع مو هم دا د زلزلې وروستي جزئیات دی. په پکتیکا کې چارواکي وایي چې د زلزلې له کبله مرګ ژوبله هماغه ده چې پرون راپور ورکړل شوی دی. شاوخوا زر کسان په پکتیکا کې وژل شوی دي او د 1500 په شاوخوا کې ټپیان دي. لګ وړاندې مې د پکتیکا د عام روغتیا مشر حکمت الله اسمت نه وپوښتل چې د شپې پر مهال وضعیت څنګه وو او دا مهال وروستي جزئیات څه دي. هغه راته وویل
تاسو ته باید ووایم چې نن ورځ کوم ارقام چې تېره ورځ موږ ته راغلي د نن ورځې ارقام نشته ده او له سیمې نه احوال ځکه نه لرو، هلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. هماغه د زرو په شاوخوا کې تلاغ لرو، شهیدان لرو، زخمیان دي او د روغتون وضعیت تا کوم ټکان چې راوړل شوی هغه څه چې عاجلې درملنې ته ضرورت درلود او وخیم و هغه غزني او کابل ته ریفرت وي او باقي د شهرنې په روغتون او د ګورګرم په روغتون کې وي.
بله، شپه څنګه تېره شوله؟ آیا په سیمه کې د شپې پر مهال هم د ژغورنې عملیات روان و؟
بله سر، په سیمه کې د ژغورنې عملیات روان و. ولې باران ورېده، شیبه په شیبه باران و. دا باران لږ تکلیف او مشکل ایجاد کړی.
نن څنګه ده؟ نن هوا خدا، یعنی د مرستو رسولو امکانات شته؟ ځکه نن به کاروانونه سیمې ته رسیږي، او که نن هم باران ده، ځکه لارې هم خراب یادې شوي، خصوصا د ګیان ولسوالۍ
لارې د دواړه ولسوالۍ خرابې دي او خامه لارې دي. نن تازه معلومات له سیمې نه تر اوسه پورې نه لرو. البته له ګیان نه مې دا اوس راپور ترلاسه کړی چې تر اوسه پورې هم نامان ده، او کوم ټیمونه چې هلته تللي دي او کار کوي د سیاحت په برخه کې او د اشادو د پلټنې په برخه کې تر اوسه پورې نورمال فعالیت کوي.
او څه تمه کېږي د نن ورځې په ترڅ کې به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي، یا حداقل تر خاورو لاندې ګیر کسان به ټول راووزي، او که نه د عملیاتو د اوږدېدو احتمال شته؟
انشاءالله د ټیمونو د کثرت له امله، د ډېروالي له امله چې په سیمه کې موجود دي، موږ مطمئن چې نن به د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي.
د پکتیکا د عامې روغتیا مشر حکمت الله عصمت و چې د پکتیکا د وروستۍ مرګونې زلزلې وروستۍ جزئیات راسره شریکول، او ویل چې احتمال شته چې نن د ورځې په ترڅ کې د ژغورنې عملیات پای ته ورسیږي. نوموړی وایي چې د شپې پر مهال هم عملیات روان و، خو د باران ورښت او د هوا سړېدو دا عملیات او سیمې ته د مرستو رسولو بهیر یو څه ټکنۍ کړی دی. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پراخوالی ښایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو پر اساس د وسایلو نشتوالی او د لارو خرابوالی سبب کیږي چې د ژغورنې عملیات سم پر مخ لاړ نه شي. د ملګرو ملتونو په وینا زلزلې زرګونه کورونه نړولی دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه وایي باور کیږي چې د وړ مشپې مرګونې زلزلې به 2000 کورونه ویجاړ کړي وي، او د وسایلو نشټوالی د ژوندۍ پاتې کسانو د موندلو او ژغورلو د هڅو خنډ دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو هم ژغونکي رامز الاکبروف پرونه وخت وویل باور لري چې نشټې 2000 کورونه نړیدلې دي. د لکابل څخه د ویډیو کانفرنس لاري په نیویارک خبريالانو ته وویل د هغو کسانو چې تر اوسه مړ ژوندۍ معلوم نه دي شای خورا ډیر وي. په همدې حال کې د یونیسف د ارتباطاتو رئیس سامورت تیرش په آزادی رادیو ته وویل چې زلزله سلګونه افغانانو ته مرشوب لري اړولي، خو لا هم د غبیزی د پراخوالی په اړه کره معلومات نشته.
We don't yet know the full extent of the devastation, but we believe
تر اوسه د دې ویجاړی له پوره پراخوالی خبر نه یو، خو باور لرو چې د ډیرو ښځو او ماشومانو په شمول سلګونه کسان مړه شوي دي، ډیر نور ځوبل شوي او ډیر شمېر کورونه نړیدل یا زیانمن شوي دي. د راپورونو له را رسیدو سره ګمان کیږي چې د مرګ ځوبلو شمېر بلوړ سي. یونیسف څو ګرځنده طبي او د خوراکي مرستو رسولو ټیمونه لیږلي چې د ټپیانو سره مرسته وکړي.
خو الاکبروف وایي د افغان کورنیو د غړو شمېر په متوسط ډول 8 کس دی، او ځینې وخت څو کورنۍ په یو کور کې اوسي. د خبريالانو ته هم دراسو ویل چې د طالبانو حکومت زلزله ځپل یو سیمو ته 50 امبولانسونه او 4 یا 15 هلیکوپټرونه لیږلي، او د یو اندازې نغدو پیسو مرستې ورکولو ژمنه یې کړې ده. د وویل ملګری ملتونه ځانګړي وسایل نه لري چې خلک له کنډوالو راوباسي. دا کار طالب چارواکي کوي، خو حقوقي هم په دې برخه کې محدودیتونه لري.
د اسمت څاروان پر راپور کې مو واوریدل چې ملګری ملتونه وایي د افغانستان د وروستۍ زلزلې پراخوالی ښایي تر هغه څه ډیر زیات وي چې تر اوسه یې اټکل کیږي. بل لور ته د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سر له نن څخه به د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو ته د خوراکي موادو مرستې ورسوي. د دې ادارې ویاند وحیدالله امانی تیره شپه له اسمت څاروان سره په مرکه کې وویل چې پرون ورځې سیمې ته ټیمونه استول شوي دي.
د ډی ایچ پی د خوړو نړیوال پروګرام د خپل نور او بشري همکارانو سره یو ځای په سیمو کې چې زلزلې ځپلې دي، کورنۍ چې دوی اغېزمنې شوې دي، د هغوی د ارزونې او سروې په موخه ټیمونه استولې. زموږ ولایتي همکاران لا وړاندې عمل ته دي، نور ټیمونه هم استول کیږي تر څو د خلکو د ارزونې ادامه پیدا کړي، دوام ومومي، او هغه کورنۍ چې دوی بیوزلی او اړمنی ثابتیږي یا مشخصیږي د غوی د پاره به په عجله توګه د خوراکي توکو مرستې رسیږي.
منی سب د دې مطلب آیا دا چې تر اوسه مو مرسته نه ده کړې لدی وروسته کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې نن ټول لورز د کوم عملیات یا د ژغورنې عملیات چې په سیمه کې دوام لرل هغه ټول تمرکز د خلکو په ژغورلو و، د شهیدانو او زخمیانو په شبخانو او نورو کلینیکونو ته په انتقال باندې متمرکز و. دبلیو ایچ پی له نورو نه ټولو نړیوالو او ملي بشري ادارو سره یو ځای په پوره همغږۍ مخکې ځي، آماده ده، چمتو ده او د خوراکي توکو قطار له کابل نه سیمې ته واستول شي. هغه کسان چې له لولاندې ارزول شوي دي به وزلې کچه معلومه شوي، هغوی ته به د خوراکي توکو مرستو ویش پیل شي. او ورسره به د همدغه راز د ارزونې ټیمونه خپلو ارزونو ته ادامه ورکوي، او که چیرته نیاز یا اړینه وي چې نور خوراکي توکي واستول شي، دبلیو ایچ پی چمتو ده چې نور خوراکي توکي هم واستوي تر څو ټول هغه کسان چې دوی اغیزمن شوي هغوی ته او خوړو ته خوراکي توکو ته اړتیا لري هغوی ته پر وخت خوراکي توکو مرستې ورسیږي.
د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو بیا هم د همدې زلزلې او پاړې د زیانونو پر راپورونو کې پاتکیږو. د ملګرو ملتونو د اټکل پر اساس د افغانستان وروستۍ زلزلې شاوخوا 2000 کورونه نړولې دي. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس د هر افغاني کورنۍ د غړو شمیر په متوسط ډول 8 تنو تر رسیدګ نو ګمان کوي چې د مرګ ژوبلو حقیقي شمیر ښایي خورا ډیر وي. د زینو کورنۍ ټول غړي تر خاورو لاندې شوي. په داسې کورنۍ کې یو هم د گیان ولسوالۍ د لوی گیان سیمې د اوسیدونکو اسمت نومي کورنۍ ده. هغه وایي چې درې ورونه، درې ورندارې او څلور وریرونه یې مړ شوي. دای د خپل لاسو عزیزانو جسدونو ته د لاس په اشاره وایي
دا بورر دی، دا نیر بورری نه دی، دا درې دوا پروت دی، دا دوله به دا غا د وراري خپل خزل دی، دا لینا دی، دا انده غا دو چې دا د مو غوند وراري نه دی، او یو بورر دی، دا نیر بورری نه دی، دا ویل کی دا وندیاره دا د مو داس دي ستانداسي کا غون چې یو رینه زمان به دا مړ وی ورینه دا غش د مړ دی بدا کا غون د مو ورینه دی دا مړ ورر دا د نری چې دی د غورینه نال ماسی خزه دا دا غا یو کر مړ دا یو کس
دا شیطان اوس دل تر وړ دی کنه
یو پیر خو کر لنګ شاتر کی چې تو یک سینه خو ستدا کر لنګ شتیل تر وو اوب کر خو رغه ستیل تر نه خو ورینه به دی استغا کر نه روغ لیل ته مسرنه نه وته.
د گیان ولسوالۍ اوسیدونکو اسمت و چې د کورنۍ لس غړي په زلزلہ کې وژل شوې دي. خاغلی اسمت له آزاد خبریال رحیم خان خوشحال سره مرکه کوله. همدا آزاد خبریال خوشحال رحیم خان خوشحال د یو شمېر نورو خبریالانو په ګډون پرون د پکتیکا، گیان او برمل ولسوالۍ ته تللی دی. هلته د وضعیت جاج اخیستی، د مرسته رسونو چارې کتلې دي. هغه له اسمت ساروان سره په مرکه کې ویلي
دغه دواړو ولسوالیو کې ورسته ارقام دادي چې په دواړو ولسوالیو کې زرکه سو ژوند سوي دي او له 1500 څخه نزاپه کسان ژوبل سوي دي. دغه سیمه ته تر اوسه پورې چې هلته مړي او زخمیان خو ډیرې روغتیايي مراکزو ته انتقال سوي دي، اما هغه مړي چې دي ځینې ښخ سوي او ډیرې لا پاتې دي. اوس هم د ژغورنې عملیات روان دي او د ژغورنې په عملیاتو کې د افغانستان د اسلامي امارت د مسولینو ترڅنګ یا د ولایتي چارواکو ترڅنګ د سیمې خلک هم پرم راست لري. او ډیر مرګ ژوبله چې رامنځته شوې د گیان ولسوالۍ د عبدالله شاه او غلچکی او د لوی گیان په سیمو کې دغه کلی ډیره صدمه لیدلې ده. دلته ډیر خلک وژل شوي دي او د برمل ولسوالۍ د لواړه په سیمه کې د لواړه د سیمې اړوند ډیرې کلی نړیدلې دي چې ډیر مرګ ژوبله ده هغه په برمل ولسوالۍ کې.
ویل کېږي چې هوا خراب ده، آیا د هوا خرابوالی د مرستو پر سوالو کې ستونزې پیښې کړې دي؟
دا چې په ټول افغانستان کې په ځنګړي ډول پکتیکا کې او بیا په گیان ولسوالۍ کې د ماشپین نه راورسته سخت باران وریږي، په ډیرې سیمو کې خوړونه راوتلې دي، سیلابونه راوتلې دي، لوی لارې بندې سوي دي، اولته هغه مرستې په وخت نه دي رسیدلې. دا اوس چې مونږ تاسو سره خبرې هم کو. پکتیکا کې سخت باران وریږي، خلک وایي چې لوی خو هفته لوی پاجیر رامنځته شوی ده، د ژغورنې عملیات پای ته نه دي رسیدلي. له بل اړخه چې بارانونه دي او په زمین کې سیلابونه راوتلي دي، ځینې خلک دا هم احساسوي چې شاید هغه خلک چې لارویان یا دې منطقې ته ځي راځي یا بیرته خپلو سیمو ته ځي، شاید سیلابونه هم ورته مرجوب لاړولي، خو په دې اړه دقیق معلومات نشته.
داسې ویل کېږي چې خلک ویریدلي چې بله زلزله به وشي، او ډېر خلک چې کورونه لا نړېدلي نه دي هغوی له ډاره کورونو ته نشي تلی. دا خبره سمه ده؟
پیری خلک زلزلې دومره ویرولي دي، حتی ماشومان خپلو کورونو ته نه ځي، له خپلو کورونو ویره لري. داسې انګېري لکه د دوی په کورونو کې چې دوی ته مرګ متوجه وي او د دوی ژوند هلته پای ته رسیږي. ډیری کورونه نړېدلي دي، د کورونو ځینې برخې چې پاتې دي یا کوم خلک یې ژوندي پاتې دي هغوی خپلو کورونو ته نه ځي. حتی په دغه سیمه کې چې ځینې خیمې ورته رسېدلي دي، په خیمو کې له عامو خلکو سره یا له ورغلو خلکو سره مرسته کوونکو خلکو سره دوی ناست دي، همالته اوسېږي. دوی ته تر اوسه پورې یعنی ډیری داسې خلک دي چې د سهار را وروسته یې هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی.
آزاد خبریال رحیم خان خوشحال و چې په پکتیکا کې د سترګو لیدلی حال له آزادۍ رادیو سره شریکو.
آزادۍ رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوریدونکو د لنډ شیبې لپاره ورسنیګو خوست ته. د خوست په سپیری ولسوالۍ کې هم د ولمشپې زلزلې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې په خوست کې چارواکي د ورسې شمیرو په اړه څه وایي لږ وړاندې راته زموږ همکار نجیب الله الوخیل له سیمې دا راپور راوستو.
د خوست چارواکي وایي د دوی نوې معلومات ښیي چې د وړ میشپې په زلزله کې د سپیرې د ولسوالۍ 9 کسان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. د هغوی په وینا چې په زلزله کې د خلکو 1500 د استوګنې کورونه هم ویجاړ شوي دي. د خوست چارواکو پرون د چهارشنبه په ورځ په زلزله کې د خوست په سپیره کې د وژل شوو شمیر 1500 تنه خودلی و، خو اوس وایي چې دوی ارقام دقیق کړي دي. دوی زیاتوي تیره ورځ د زلزلې زیانمنو سره د لیدنې لپاره د دې ولایت ملکي او پوځي مسؤلین ورغلي وو. د خوست د ولایت مقام د عامه اړیکو مسؤل مولوي اختر محمد اکرمه آزادۍ راډیو ته وویل په وژل شوي او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم پکې دي.
د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلې د ټکان له امله 9 کسان شهیدان شوي او 8 تنه نور ټپیان دي. په شهیدانو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان شامل دي. زلزلې د سپیرې ولسوالۍ د بیر څپر افغان دوبۍ پڅه میله او سره میله سیمې ځپلې چې 1500 کورونه نړېدلې او یا زیانمن شوي دي.
اختر محمد اکرمه دا وویل چې زلزله ځپلو سیمو ته د سروې ټیمونه تللي تر څو د اوښتې مرګ ژوبلې او مالي زیانونو په اړه دقیق معلومات راټول کړي. د خوست چارواکي وایي چې نن د پنجشنبه په ورځ به د پاکستان، ایران او یو شمېر نورو هیوادونو مرستې هم د الوتکو په واسطه خوست هوایي ډګر ته راوړل شي چې وروسته به په افغان پوځي چورلکو کې د زلزله ځپلو سیمو زیانمنو ته ولېږدول شي.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې هم تر ډیره د همدې زلزلې په وروستیو جزئیاتو تمیګو. اول به دې ته غوښ شو چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. ملالۍ بشیر دغه رسپانو ته کتنه کړې.
ګڼو لویدیځ رسنیو په افغانستان کې د چهارشنبه زلزلې ته پام کړی. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې راپور ورکړی چې له پیښې سمدستي وروسته د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی پر مرستندوی ادارو غږ وکړ چې له افغانستان سره په بیړنیو حالاتو کې مرسته وکړي. د ګارډین د راپور له مخې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن ویلي اروپایي ټولنه وضعیت څاري او چمتو ده چې له افغانانو او زلزلې له قربانیانو سره همغږي او بیړنۍ مرستې وکړي. خو ګارډین زیاته کړې چې د ژغورنې او مرستې هڅې به ستونزمنې وي ځکه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې د ډیرو نړیوالو مرستندوی ادارو کارونه محدود شوي دي. د ګارډین په وینا دا غمیزه په داسې حال کې رامنځته شوې چې افغانستان له سخت اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی، هغه بحران چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغانستان ځپلی دی. ډیری هیوادونو د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګولي او له افغانستان سره یې میلیاردونو ډالر مرستې کمې کړې دي. شیکاګو ټریبیون هم د اسوسییټډ پریس نوی راپور خپور کړی او په دې راپور کې د یو زلزله پوله قوله ویلي چې د افغانستان په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د رشتر پر کچه 6.1 درجې زلزله سوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې د زلزلې یو کارپو رابرت سندرز له قوله ویل سوی چې د نړۍ په ډیرو برخو کې دومره زلزله دا ډول پراخه ویجاړین نه رامسته کوي. خو د سندرز په وینا په زلزله کې د مړینو شمیر له جغرافیایي موقعیت، د ودانۍ کیفیت او د نفوس په کثافت پورې اړه لري. سندرز ویلي چې په افغانستان کې وروستیو زلزلو د نفوس ته زیاتوالی او د غرنیو سیمو د ډبرو او مځکې د ښویدو له امله د پام وړ زیانونه اړولي دي. ډیلی هرالډ خپرونې هم په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې وایي نړیوالې مرستندوی ادارې هم د امنیتي دلایلو او هم د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له امله له افغانستانه ووتلې. د ډیلی هرالډ د راپور له مخې ترکیه او متحده عربي امارات په ګډه کار کوي چې د افغانستان هوایي ډګرونه بیا فعال سي، خو نړیوالې کارګو الوتکې لا هم افغانستان ته الوتنې نه کوي چې له امله یې په افغانستان کې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول ستونزمن سوي دي.
نړیوالو ټولنو او بنسټونو د افغانستان د زلزله ځپلو سره مرستو ته چمتووالی ښودلی دی. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي رضاکاران د مرستو رسولو په چارو بوخت دي. په همدې حال کې د امریکا د سره صلیب کمیټې مشر دا زلزله د افغانانو لپاره یوه غمیزه بللې ده.
د سره صلیب نړیوال کمیټې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او یو شمېر هیوادونو د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو ژغ کړی دی. د وړمشپې زلزلې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار ولایتونو کې زرګونه کسان مړه کړي، ژوبل کړي او بې کوره کړي دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د افغاني سرې میاشتې ټولنې او د نورو خیریه مؤسسو په ملاتړ یې خپل رضاکاران چمتو کړي چې په دې ستر ناورین کې له زیانمنو سویو سره مرسته وکړي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي افغاني سرې میاشت ټولنه د پکتیکا او خوست په شمول چې زلزلې تر ټولو زیات زیان ور اړولې، د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې تر دېرش زره ډېر رضاکاران لري او اوس د دوی ټیمونه زلزله ځپلو ته د مرستو پر رسولو بوخت دي. پرون د ډنمارک او ناروې د سره صلیب، د قطر او ترکیه د هلال احمر د کمیټو د بشري مرستې رسونې عمله له کابله زلزله ځپلو سیمو ته روانه سوه. د امریکا د سره صلیب د کمیټې یوې مشرې سوزن مالاندیر نوایي افغانانو له وړاندې لا ډېرې سختۍ لیدلې. دا زلزله دوی ته یو بل نورین دی. په پکتیکا کې چې زلزلې پکې د ډیرو خلکو کورونه نړولي او مرګ ژوبلې پېښې کړي، لارې ډېرې خراب دي او ویل کېږي چې زلزله ځپلو ته د مرستو رسول هم اسانه کار نه دی. ځایي خبریال رحیم خان خوشحال د هوا د خرابوالي یادونه کوي او وایي
ډېرې داسې خلک دي چې د سهار را وروسته هیڅ خوراک او څښاک نه ده کړی. هوا ډیره زیاته سړه ده، دومره سړه ده چې سخت باران وریږي. یعنی که دا اوس ووایي چې باران غږ هم نه اورېدل کېږي. ځینې خلک داسې هم وایي چې په دغه سیمه کې زیات خوړونه او سیلابونه راوتلي دي. ډېر خلک په لویو لارو کې هم بند پاتې دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا ویلي هڅه کوي چې زلزله ځپلو سیمو ته خوراکي مواد او خیمې ورسوي.
شه ټول ملت تور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لآزادی رادیو.
اوریدونکو دا پروګرام نن له دو تر څلورو بجو د ورستۍ زلزلې زیانونو ته ځانګړی شوی. پر دې پکې بحث کیږي چې نړیوال چې له طالبانو یا د طالبانو له حکومت سره تر ډیره سیاسي تعامل نه لري، څنګه به دوی زلزله ځپلو ته خپلې مرستې همغږي کړي؟ په دې اړه بحث کیږي. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري. په ورته موضوع کې پاتې کیږو، خو یو بل طبیعي آفت د نورستان او کونړ په یو شمیر لوړو غرنۍ سیمو کې د بې وخته واورې اورښت له امله د شپنو کوټې نړیدلې چې له کبله یې د سارو مال زیانونه اوښتي دي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم په دواړو ولایتونو کې هر وړی شپانه څاروي د غرونو لوړو او شنو سیمو طبیعي او هلته د ژمي تر پیل کېدو پورې څاروي څروي، خو سږ کال بې وخته واورې هغوی ته کړاوونه پېښ کړي او په واورو کې بند پاتې دي. د کونړ د ټولګټو چارو سرپرست رئیس او د دیوګل درې اوسیدونکی مولوي قدرت الله معاذ په خپله سیمه کې د واورو او هلته د شپنو د حالت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
ویل کی چې مختلف سیمو کې کوم د څلور درې څلور لسوالیو کې د غپی خرمسته شوې دي، په کې تر 2000 پورې څاروي مړ شوې دي. او یقیني ځکه څنګه شوې ده چې ساحه هغه سیمې چې دلته څاروي مړ شوې دي ټلیفون نه کار نه کوي او دلته ټلیفون سهانه نه، نو د منطقي خلکو د خولې وینا ده چې وانت وګړو لسوالی او نورګرام لسوالی او منډول لسوالی او کامدیش لسوالی نشنګل ساحو کې نو دلته څاروي تلف شوې دي، خو البته دقیق شمیرې نه معلوم، تر 2000 پورې اټکل شوې دي.
په نورستان کې چارواکي وایي چې په بیلابیلو لوړو سیمو کې څاروي لرونکي په واورو کې بند پاتې دي. نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان وایي د کونړ او له نورو سیمو څخه چې کوم مالداران نورستان ته راغلي هغوی په واورو کې بند پاتې دي، که څه هم چې له هر کلي څخه ځوانان د هغوی کومک ته روان شوي، خو که د بارانونو او واورو ورښت همداسې دوام وکړي نو د بندو کسانو راایستل به د ولسونو له واسه پورته شي. که په کونړ او نورستان کې د واورې ناڅاپي او بې وخته ورښت شپنو او څارویو ته مرګ ژوبله اړولې، نو له بلې خوا سیلونو هم ډیر تاوانونه پېښ کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.